دان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. برنامه پشتو را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د ناتو دفاع د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه ورې چې د افغانستان پر مسأله پکې خبرې کیږي. د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو او له افغان ځواکونو سره د مرستو په اړه خبرې پیلوي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته لوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر رښتینی مبارزه خبرې وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هوا د خرابوالي له امله ونشو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته زیات شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د دورسنۍ غونډې په درشل کې یو خبری کانفرنس ته ویل
دا محل مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې نو شمیر به شاوخوا 1400 وي. دوی به په ځنګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به کوي او سلا مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناتو دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو پر تجهیز، تمویل او له هغوی سره پر همکاریو خبرې کوي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په دې نه امن ولسوالۍ کې د خیبر په نوم پیل شوي ګډ پوځي عملیات تېره اونۍ پای ته ورسېدل. د لوګر د امنیت قوماندانۍ وایند شاپور احمدزي پرون ازادي راډیو ته وویل
فضل د خدای دا اوس په خروار ولسوالۍ کې امنیت برقرار دی. امنیتي ځواکونه په پراخه توګه تګ راتګ کوي، خپل ولس هم راضي دی د امنیتي ځواکونو څخه.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د لوګر د وضعیت په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي محمد حنیف اتمر پرون له ناصر جنجوا سره وروسته له هغې خبرې وکړې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو کارکوونکی د دوشنبې په ورځ ناوخته وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو له تروریزم سره د مبارزې او دواړه هیوادونو لپاره تروریزم د دواړه هیوادونو لپاره ګټ ګواښ وبله. په جلال آباد کې د پاکستان د سفارت پر کارکوونکي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د ولسمشر مرستیال د افراطیت او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له کبله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پنس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې ترڅنګ د ضروري اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو هم بحث وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونشو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن سهار وختي په سیول کې له خپل هوټل څخه ینګسون پوځي اډې ته لاړ، خو په هوا کې د لړې له امله هلیکوپتر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي نو له دې سیمې چیرته چې د دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ به دغلته لاړ نه شي، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې له بیا غور وروسته جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ د سرحدي سیمې ته لاړ شي، چې د سارا سندر په وینا تاریخي شیبه به وه. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن د جنوبي کوریا ملي سملۍ ته وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دې هیواد د لا زیات فشار غوښتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشاره ورکړې چې په پام کې لري یقیني کړي د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. فدریکا موګریني پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال په کانګرس کې د پراته قانون په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې آیا له ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د امریکا لخوا اضافي شرطونه به دا قانون تر پښو لاندې کړي او کنه. هغې ویل په ښکاره داسې اشاره ورکول شوې چې امریکا په پام کې لري د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشتې د موافقې له بیا تایید څخه ډډه وکړه. او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی وایي د اوکراین چارواکو تایید کړی ده چې په اوکراین کې د ده استوګنه قانوني ده. نوموړي پرون په فیسبوک ولیکل بلاخره د اوکراین د کډوالو چارو ادارې تایید کړ چې په دې هیواد کې زما استوګنه قانوني بڼه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ښاغلی ساکاشویلی په 2015 کال کې د اودیسا سیمې د والی په توګه ټاکلی. د پخوا د ګرجستان ولسمشرو خو د اودیسا د والی په توګه د دندې پیلولو لپاره د ګرجستان له تابعیت څخه تیر شوی دی. ساکاشویلی د والی په توګه له خپلې دندې په 2016 کال کې استعفا وکړه. ویل چې د پروشینکو متحدانو د اصلاحاتو لپاره د ده د هڅو مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو تړون دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت افغان ځواکونو سره د مرستې او افغانستان ته د اضافي عسکرو پر استولو خبرې کوي.
There will be more troops. The current level is around 13,000. The new level will be 16,000.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په صوبات کې مثبت رول ولوبوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان افغانستان د خوارزواکۍ او د خلکو د لوګي پاړه نړیوال او داخلي بنسټونه اندېښنه څرګندوي. لویدیز نورستان نورګرام او دوه ولسوالۍ ترمنځ سرک په اوږدو کې غله پیدا شوې دي. په دې اړه مفصل رپورټ اوري او زموږ همکار د ارزګان مرکز ترین کوټ شاوخوا سیمو د امنیت پاړه مفصل رپورټ برابر کړی او لویدیز سیمو کتنه کړې ده.
دښمن سره مخامخ یم، لاس په لاس ور سره جنگیږو. دا غسیمه چې دا ترنکو شهر څخه یو 3.5 کیلومتر لري ده.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکې ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ناټو دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن پیلېږي. افغانستان د دې دورسنۍ غونډې د اجنډا په سر کې دی. د دې ترڅنګ د ناټو د قومندې په برخه کې بدلون او د شمالي کوریا د ګواښ مسأله د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. احمد شیبر په بروکسل کې دی او له هغه ځای رپورټ راستولې.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د بحث یو مهمه موضوع افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو ده. د ناټو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي تیر ماښام ازادي راډیو ته د ناټو په مرکز کې وویل ټاکل شوې ده چې 2500 نور امریکایي پوځیان او 800 تنه هم د نورو هیوادونو پوځیان افغانستان ته واستول شي. دغه مقام زیاته کړه چې دغه شمېره کېدای شي چې بدل شي او سبب د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه په تفصیل بحث وشي. په سبانه غونډه کې به ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د افغانستان د ملي دفاع سرپرست او ورسره پلاوی هم په غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یوې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان به د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې، مرسته ورکونې او سلام مشورې لپاره پیل شو.
There will be more troops. The current level is around 13,000.
نور ځواکونه به واستول شي. اوسنی شمیره شاوخوا 13,000 پوځیان دي. نوی شمیره به نږدې 14,000 ته ورسیږي. پر ځانګړیو افغان ځواکونو تمرکز کوو. د هغه ځواکونه دي چې د طالبانو او ترهګرو په وړاندې په جګړه کې تر ډیره مهمه ونډه لري. موږ به له دوی سره د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته وکړو. د ناتو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د دولت مخالفه وسلوالو هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترس کې پرون داعش د شمشاد پر خصوصي تلویزیون په کابل کې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د ویاند وحید مجروح په وینا 3 تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان دي. د دې سربیره ستولتنبرګ وویل چې د افغان حکومت مخالف وسلوال چې په دې ډله کې طالبان هم راځي له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. د افغانستان د مسلې ترڅنګ د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې پوځي تړون د قماندې پر جوړښت او د شمالي کوریا د ګواښ په اړه هم بحث کیږي. ناتو هڅه کوي چې دا ډاډ ترلاسه شي چې په غړو هیوادو کې د ناتو د قماندې جوړښت په بشپړ ډول اغیزمن دی او له دې تړونه بهر هم اغیز لري. بل لور ته ستولتنبرګ دا خبره وکړه چې د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو پروګرام او اټومي هڅې د ناتو غړو هیوادو او متحدانو ته ګواښ دی. ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه ډول نړیوال ګواښونه نړیوال ځواب غواړي او ناتو هر راستیری کوونکی ګواښ ته ځواب ورکولی شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکز.
محمد شیبر، په رپورت کې مو واوریدل چې د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د دې غونډې د اجنډا په سر کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول او د افغانستان پر مسأله بحث کول دي. بل لور ته بیا په ناتو کې د امریکا سفیر ویلي له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ولوبوي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ویلي چې سخت دریځي وسله لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او په دې اړه له اسلام آباد سره اندېښنې شریکې شوې دي. د موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي له پاکستان څخه غواړي چې د ترورستي ډلو په وړاندې په مبارزه کې ګټور رول ولوبوي. میرمن کی بیلی هوچسن پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې څرګندونې وکړې. په پام کې ده د ناتو دفاع وزیران نن چهار شنبه او سبا پنج شنبه د ناتو په مقر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا سفیر میرمن کی بیلی هوچسن وویل
د ستراتیژي
په منطقوي کولو کې پاکستان هم شاملېږي او له دغه هیواد غواړي چې د تروریستي شبکو په وړاندې په مبارزه کې نور هم مرستندوی وي. غواړو وګورو چې پاکستان د تروریستي شبکو له ملاتړ څخه په لاس اخیستلو سره د افغانستان له ثبات سره د همکارۍ لپاره مثبته هڅه خپلوي. هندوستان به په دې برخه کې یو مهم شریک وي. هند په پام کې لري چې په مالی د اساسي پروژو او روزنې په برخو کې نوري همکاري هم وکړي. هندوستان د امریکا او افغانستان ستر شریک دی. په ناتو کې د امریکا سفیر وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغان پوځ ته دا وړتیا ورکول کیږي چې په خپله د سختریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژي د اعلان پر مهال ښاغلی ټرمپ وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پر دې مهال پاکستان د هغو ترهګرو په تنځای و چې موږ ورسره جګړه کوله. ښاغلی ټرمپ له هندوستان څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پراخ رول ولوبوي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم پرون په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. موږ له بېلابېلو لارو له پاکستان سره منظم تماسونه او ډیالوګ لرو. په ناتو کې د نړیوالو پوځي کارکوونکو مسؤل په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړ. په افغانستان کې زموږ قومندان په منظم ډول له خپلو پاکستاني سیالانو سره ګوري، ځکه موږ باید هغه لویه ستونزه چې له مخې یې طالبان او سختریزي وسلوال په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو بهر فعالیت کوي حل کړو. موږ دا مسأله په وار وار مطرح کړې ده. دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه د افغان حکومت د هڅې ملاتړ وکړي او دا چې بیا هیڅ یو هیواد هم ترورستانو ته کوم خوندي مرکز برابر نه کړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه تر هغو چې ټول هیوادونه د وسلوالو طالبانو او نورو ترورستانو په وړاندې ګډه مبارزه ونه کړي دا جګړه ګټوره نه تمامېږي. ینس سټولټنبرګ وویل. د ناټو پوځي تړون او نور متحدان به د افغان پوځ ملاتړ ته ادامه ورکړي او خپل ملاتړ به لا پیاوړی کوي. د افغانستان د ثبات په مسله کې د پاکستان پر صادقانه همکاري او د هند په مثبت نقش په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل له امریکا سره له روانو مذاکرو داسې ښکاري چې د دواړو لوریو ترمنځ د نظر بشپړ توافق نسته. خواجه آصف د امریکا او پاکستان د دوه اړخیز ډیالوګ د غونډې په څنډه کې ویلي وه امریکا ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د هندوستان نقش یوازې پر اقتصادي همکاری محدود دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو سم غغله ازادي راډیو او ری په افغانستان کې د لوګي د ختمولو د ارزون استراتیژیکا خپلواک کمیټه وای د دې هوا څلويخت فیصد خلک له لوګي سره مخ دي. د دې کمیټې مشر هدایت امین ارسلا د سه شنبه پر سپه هوا کې د لوګي د ارزون په اړه د دوی د مندونو د خبرولو پر مهال ویل چې د دې ستونزې د ختمولو لپاره به ټول دولتي او نړیوال بنسټونه هڅه وکړي. د افغان ولسمشر سلاکاری او د دې کمیټې غړي فرخوند زهرا نادری په هیواد کې د څلوېخ فیصد لوګي لامل د حکومت د ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی وبله. خان محمد سین په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې د لوګي د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواکه کمیټه وایي تر 2013 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د لوګي ختمول د ملګرو ملتونو په ولسګونو هدفونو کې شامل دی او له همدې لامله دوی د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې یو ستراتیژیک ارزونه ترسره کړه. د دغه کمیټې مسؤل هدایت امین ارسلا د شې شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه ستراتیژیک ارزونه د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته ترسره شوې او په کار ده چې د مندونو په اړه ګامونه پورته شي.
ټیم کاری ما با حکومت افغانستان وزارتخانه‌های مختلف
زموږ کاری ډلې له افغان حکومت وزارتونو خصوصي سکتور نړیوالې ټولنې او نړیوالو موسسو سره یو ځای یو عمومي مطالعه وکړه چې په افغانستان کې د لوګي وضعیت څنګه ده او څنګه کولای شو دغه لوګه ختم مکو. موږ په هغه لوګي تمرکز وکړ چې فیصدی له 15 تر 30 پورې ده.
دغه کمیټې د معلوماتو لمخې د ارزونې دغه ستراتیژیک پروګرام یو کال مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان په نوښت پیل شوی چې د خوړو د خوندیتوب وسنۍ وضعیت پکې ارزول شوی ده. د لوګي ختمول د ملګرو ملتونو د ولسګونو هدفونو د تلپاتې پراختیا پروګرام SDG2 دوهم پروګرام دی چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لپاره اعلان شو. د لوګي د ختمولو د ارزونې د ستراتیژیک خپلواکي کمیټې د غړو په ناسته کې د ولسمشر سلاکار فرخونده زهران ادری، د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر، د عامې روغتیا د وزارت مرستیال، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د خوړو د نړیوال سازمان استازي حاضر وو. دغه کمیټې سپارښتنه وکړه چې د لوګي د ختمولو موضوع دی په لومړي توبونو کې ځای شي، د بیلابیلو ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته، عواید د زیات او له بېوزلۍ سره د مبارزه تیزه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل د هیواد په سلو کې څلوېښت ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي خو هڅې کوو چې دغه کچه راټیټه کړو. د آسیا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان استازي د ماشومانو د خوارځواکۍ او د لوږې په ختمولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر سلاکار او د دغې کمیټې غړي فرخونده زهرا نادری د لوږې او د ماشومانو د خوارځواکۍ د لاملونو په اړه وویل.
مثل که پیشارم گفته شد که 40% هم انوز همه اگامار خیلی بلند
دی بوبل سرنگ چه مخی بوبل شول سلویخت فیصد وست هم لوڑش میره و جدی موضوع ده. یو دلیل چه منگ و نتوانیدو اغا ده پروگرامونو ده همغگی نشتواله ده. زخوا خیگم چه پده برخه که حسی بینم
داشها را در بخش های مختلف میبینم.
در زمان پداسی حال کی کیگی چه مخکې لدی د کرنې او مالداری وزارت ویلو چې اوس د افغانستان 30% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د لوګي د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي له لوګي سره مبارزه په دې برخه کې راتلونکې پانګونه او د لوګي د ختمولو د پروګرام بیا کتنه به مرسته وکړي چې د افغانستان ټول خلک کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
خان محمد سین پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د لوګي د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي د دې هیواد څلوېخت په سلو کې خلک له لوګي سره مخ دي.
نیمه له جنګ زړه چې دا سمه بدی سیږي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او اوس هم له سفیولا ستانګزي خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وسته او تحولاتو خبر کړی دي.
زیات شمیر معتبره لویدیزو مطبوعاتو په شمشاد ټلویزیون باندې په بریټ تبصری کړی دي. د وسلوالو مخالفینو د لیز بریټ چې څه باندې 2 ساعته دوام وکړ. ګارډین رسپانې لیکلي په دې ټلویزیونی شبکه باندې حمله د بیان په ازادي حمله ده. د حمله له شاوخوا 3 ساعتونو نختي ورسته د افغان ځنګړي ځوکونو لخوا پایته ورسول شو. ګارډین رسپانې لیکلي د نختي له پایته رسیدو څو شیبه ورسته شمشاد ټلویزیون خپل خبرونه چې 2 ساعته باندې وي بیا پیل کړي. رسپانې د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبد احساس په حواله لیکلی چې دا حمله در رسنیو په ازادي باندې حمله ده، خو مخالفین نشي کولای چې د هغوی غږ غلا کړي. خغلی احساس دا هم ویلي چې د امنیتي ادارو له خوا لمخ کې د کوم غواخ خبر نو ورکړل شوی. اماق خبری اژانس چې د ترهګرو مربوط خبرونه خبروي ویلي دا حمله داعش یا اسلامي دولت ډلې کړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانه په دې اړه لیکلي چې د شمشاد ټلویزیون اکثره کارکونکي د حمله د پایل پر وخت د نننه په خپل دفترونو کې وو. نیویورک ټایمز ورسپانه د کورونې چارو وزارت د مرستيال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي چې د شمشاد ډیر کارکونکي د نختي پر مهال امن سیمو ته انتقال شول. په دې حمله کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکو وجل شوی او څه باندې شل کس نور ټپيان دي. نیویورک ټایمز ورسپانه د شمشاد ټلویزیون د یو خبريال زبی الله خورشید په حواله چې تازه رښتون تر رسیدلې ولیکلې هرڅه یې لیاده وتلې و ځکه وضعیت ډیر خراب او نه پویده چې څوک روغ دی او چاته زیان اوخته. نیویورک ټایمز رسپانی د حمله کلی چې پرونی حمله په افغانستان کې درسنیو کارکونکو ته متوجي غواخ لا را برسیره کړ. ډیلی میل رسپانی لیکلی چې افغان ځنګړي ځوکونو وکولای شول ترهګر هدف وګرځوي او حمله پایته ورسوي. رسپانی درسنیو د ویچارون کې ډلې په حواله لیکلی چې د افغان خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ډیلی میل د افغان خبريالانو په وړاندې د زینو مرګونو پیښو په یادولو سره لیکلي چې افغانستان له سوری ورسته د خبريالانو لپاره مرګونه زیاتې او د ورسپانې په پاور په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر رنګېدو ورسته په شمشاد ټلویزیون ډلېز بریټ لمړنۍ داسې پیښه و چې د یوې رسنۍ مرکزی دفتر پکې پنهښ شو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. سه شنبه په روسیا کې د بولشویک انقلاب له سلیمه کلیزی سره برابر او په زرګونو کسانو چې له بیلابلو هیوادونو ماسکو ته ورغلي وو د غورز ول منځله. کرملین د بولشویک انقلاب د کلیزی ته چندان پام ونه کړ. د دې پر ځای د دوهمه نړیواله جګړې یاد ته زیات پام واړو. په دې ډول د هغې ورځې لمانځنه ته ترجیح ورکړه چې په 1940 میلادي کال کې له نازیانو سره په مستقیمه جګړه کې سرتیری وشل شوی وو. سالم محمد صالح د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله په دیړه جزئیات لري.
د کمونیزم په زرګونو پلویان پرون سیشن به د روسیې په پلازمینه مسکو کې سره راغونډ سول. دوی په داسې حال کې د بولشویک انقلاب سلمه کلیزه ول منځله چې کرملین یې لمنځنې ته چندان پام ونه کړ. په روسیه کې په 1917 میلادي کال د بولشویک انقلاب له کبله تزار حکومت نسکور او پخوانی شوروي اتحاد تشکیل سو. دا مسأله د نړۍ په یوه لویه حوزه کې د کمونیزم د اویا کلنې واکمنۍ سبب سوه. لبیلا بیلو هیوادونو ورغلو کسانو د مسکو پر عمده سړک لاریون وکړ. دوی کمونیستي شعارونه ورکول، د روسیې د پارلمان د ودانۍ له څنګ څخه تیر او د انقلاب په میدان کې سره راټول سول. په داسې حال کې چې د لاوډ سپیکرونو یې د شوروي اتحاد دورې ترانې ویلې، پولیسو یې څارنه کوله. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گنادی زیوګانوف د خلکو ډلې ته په وینا کې وویل: د اکتوبر د ستر انقلاب د حقیقت پټولو د حادثو په لړ کې چې کوم ډول دروغ او پوچ خبرې وسوي، د ارزښت نه لري چې موږ ورته پام وکړو. کرملین د بلشویک انقلاب د کلیزې د لمانځلو پر ځای د دویمې نړیوالې جګړې په یاد پوځي پریډ ته پام وکړ. دوی غوښتل هغه ورځ ولمانځي چې سرتیری یې د وطني شعارونو په ورکولو سره د نازیانو په وړاندې د جګړې ډګر ته لاړل. د ولادیمیر پوتین حکومت چې پر بلشویک ګوند انتقادونه کړي د دغه انقلاب د کلیزې منځنو ته لږ کار کړی دی. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گینادی زیوګانوف په پرونی لاریون کې د بلشویک ګوند د مشر ولادیمیر ایلیچ لینین شخصیت ته په اشاره سره وویل لینین یو نوی نړۍ وړاندې کړه. نه یوازې د هغې پیشنهاد وکړ، بلکې شوروي حکومت یې هرې تاریخي ازموینې ته ځواب ووایه. سره له دې چې د روسیې کمونیست ګوند تر حاکم حزب وروسته په ولسي جرګه کې زیات استازي لري، خو بیا هم دغه ګوند له لږ نفوذ څخه برخمن دی په زیاتو مسایلو کې د پوتین په پلوي رایه ورکوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک نه وکړ چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په نړیواله سطح څېړنې ثابتوي چې زیات فضایي سفرونه د انسانانو پر مغز او ذهن فشارونه زیاتوي. دا څومره فشارونه زیاتوي او لامل یې څه دی په دې اړه لاسمت څاروانه ورو
چېړنې ښیي چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلینډ کې په دې اړه په شویو څېړنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کیدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. چېړونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه. په سکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانوردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیډر په دې اړه وایي داسې ښکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپرۍ په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسو زمون غاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صپا په کابل او د غراز لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام ترو بجو پوري او د لشی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پرون سه شنبه 1499 کال په خپل ریپورت کې ویل چې د 2014 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په مذهبي ځایونو او په ځانګړي ډول پر لمونځکوونکو د وسلوالو په حملو کې 216 ملکي وګړي وشل شوي دي. یو نامه وایي د وسلوالو حملې دا ښیي چې د 2009 میلادي کال په مقایسه په 2015 میلادي کال کې دا ډول حملې دوه برابرې شوي دي. د یو نامه د اعلامیې له مخې 2014 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نه تر دې دمه په داشان بریدونو کې 216 کسان وشل شوي او 1592 نور ټپیان دي. په اعلامیې کې دغه شان راغلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد تدامیشي اماماتو چې د عربین یا د شورا د څلوېښتمې ورځې په مناسبت خبرې کولې د مذهبي ځایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
ابه د اساسن په غوښته بیان پر ازادۍ باندې بریدو دا د افغانستان رسنوی په لوی کور باندې بریدو دغه د افغانستان په بی پلو او بی طرف خبري اعلان باندې بریدو نن برید بیا هم یو نازوان ترهګریز بریدو چې شمشاد تلویزیون باندې تر سره
فضل ربی شنواره هم ترهګریز برید د رسنوی او د غک ټپ کول او برید په داسې حال کې چې دا کار به ونشي دا یو برید د کلاس نور بریدونه غوشي مونږ به خپل خبرونه ته دوام ورکو او حقایق به دخل وتر غو نه رسو.
پر ورسنه برید پر اختیار هم د بیان پر ازادۍ برید د شمشاد تلویزیون باندې چنن کوم برید وشو، موږ یې د عادي او عام افغانانو په توګه په کلکو ټکو غندو، او دا هغه عمل دی چې په دې سره کولای شي د ځینو رښتینو حقایقو د سپړونکو ژبه ګونګ کړي، او وسلوال مخالفین له دې لارې غواړي چې د افغانانو رښتینی غږ پورته نشي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اتنیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1600 ته لوړ شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې دا خبرې وکړې. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستاني سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د سخدریزې او نورو نړیوالو تورستانو پر وړاندې د مبارزې له امله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پینس دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني تماس کې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولای چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. او د روپی ټولنې د بارني سیاست مشر وایي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشاره ورکړي چې په پام کې لري یقیني کړي د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لویدیز نورستان د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ سرک په اودو کې غله پیدا شوی چې تر اوسه لسګونه سورلۍ لوټ کړي دي. زمونږ همکار روحالله انوري دا موضوع تعقیب کړي.
د نورستان د دواب منډول ولسوالیو ترمنځ په غزیدلی سرک غله پیدا شوی او له تیرې سمودې راهیسي په یاد لاره موټرې تلاشي کوي او خلک چور کوي. په یاد سیمه کې پوخوا امنیتی پوسته موجوده و، خو په تیر اوړي کې وسلوالو طالبانو پوسته وسوځوله چې له هغه وروسته د سنگي پل په نوم ساحه د وسلوالو غلو په لاس کې ده. تر اوسه طالبانو او حکومت له لارې څخه د یادو لار شو کوونکو د لری کولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د دواب ولسوالۍ قومي مشر روح الله ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو وسلوال غله د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلی سرک په اوږدو کې لارې تراوزي، هلته موټرې تلاشي کوي او سورلۍ لوټ کوي.
غله د لارو کې ناستي څلورمه ورځ ده او شکی کوي زنانه غریبان تلاشي کوي، مردانه تلاشي کوي، او نه د دواب ولسوالۍ نه څوک اقدام کوي، نه د لاندې نورګرام د ولسوالۍ نه څوک اقدام کوي. ولایت په سطح دا خبره موږ ورسوله، خو هیڅوک غم نه کوي، سړی په خپل غم کې دی.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عنایت الله وایي پخوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د سنگي پل په ساحه کې امنیتي پوسته موجوده و. خلکو به په ډاډه زړه په دغه سرک تګ راتګ کولو، خو څو میاشتې وړاندې دغه پوسته وسلوالو طالبانو وسوځوله چې له هغه وروسته په یاد لاره کې وسلوال غله پیدا شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
ونن مالی زیانونه ډیر درلوده، پیسې مړیږي، مادنیات مړیږي، او ورسره خواته موبایلونه او چیزی که سم سامان پیدا کول د خلکو وړیږي. دا فقط د نورګرام نه و نیسه، دوا به پورې دغه ساحو کې دي. دا غله دي که د طالب په جامه کې وي نو هم ورته غل وایو، که د دولت په جامه کې هم ورته غل وایو، دا مطلب غله دي.
د دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی څو ځله په سیمه کې د وسلوالو طالبانو مسؤلینو ته ورغلل او په لاره کې د پیدا شوو غلو په اړه ورته شکایت وکړ، خو تر اوسه حکومت او وسلوالو طالبانو د یادې ستونزې د حل لپاره کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی.
فکراتو مراتو د طالبان څخه مسؤل سره خبرې وکړي چې دا ساحه تاسو ورځې دلته موږ حاکمیت لرو، په دې نه معلومیږي چې دا غلا احساسې لخوا نه کیږي، او که دا ساحه د دولت تر تسلط لاندې وي نو موږ دولت ملامت کړو. نو هغوی هم په دې باور دي چې
رغند قدم وانه
دوی وای په کوم ځای کې چې څوک واک لري هغوی مسؤل دي چې د خلکو امنیت ونیسي، خو په یاد سیمه کې د پوسټو د منځتللو وروسته حالات ډیر خراب شوي دي.
نو دا خو د غلو کار دی، خو بیا هم نو دا ساحه خو د غریبانو په لاس کې ده. دوی چې اقدام ونی کی ویا ولسی دغه ونیشي نو دا خو نه کیږي. اګه پرون هم دغسې یوه موضوع شوی وه، زمونږ یو ملګری دغه تللی و د طالبانو ساحه کې، هغه ته ویلي چې دغه پوسټه خو تاسو ووهلی او تاسو دې دا خلک وشړل، هغه دی اوس نه په خپله کنټرول کې نیسئ او دغه خلک پرېدوئ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته د یادې ستونزې شتون ومنلو او ویویل چې په نږدې راتلونکي کې به د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ د سرک په اوږدو کې نوې پوستې جوړې کړي.
لار کې کوم ځای کې غلط یې شو او بیا موږ ورته کسانو لیږل، د اردو نام او د پولیسو نام خلک تښتېدلي دي او یو موټر نه کسان شروع کړي. دایمي حل لپاره انشاءالله هلته اوس کسان لیږو او زموږ یو منظم قتال ته ورځي، خپل پتې خاصم هغه ساحې ته لیږو د دې لپاره چې هلته عملیات هم وکړي او دایمي پوستې هم هلته ایجاد کړي. د دایمي پوستو لپاره موږ د مرکزي دولت نه مصارف غوښتي دي چې هغه مصارف عاجل راولېږي، چې هلته دایمي پوستې ورته ایجاد کړو. پرسونل لرو او پرسونل ځای ته ځای.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبیعي او غرنی جوړښت له امله په دریو برخو ویشل شوی. تر اوسه دغه برخې د سرکونو په وسیله یو بل سره نه دي نښلول شوي او یاد ولایت ته د کونړ او لغمان ولایتونو کې سرکونه تیر شوي، چې ډیری وختونه په یادو ولایتونو کې نورستان ته تللې لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل کیږي او خپله په ختیځ او لویدیځ نورستان کې هم دغه ستونزه موجوده ده چې حل کول یې اړین دي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پوره اتلس میاشتې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړو، په میلیونونو افغانۍ هم پرې مصرف کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته په دې عملیاتو کې مرګ ژوبل اوښتې ده. د وسلوالو طالبان له شتون څخه څومره سیمې دلته تشویه شوي او له ترین کوټ خاره وسلوال څومره پر شا تمبول شوي دي؟ د همدې پوښتنې د ځواب په موخه د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت د ترین کوټ خار چارچاپیره درېو کمربندونو ته تللی او په اړه یې دا مفصل ریپورت برابر کړی.
اتلس میاشتې مخکې وسلوال طالبان ناڅاپه د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېده، ځکه د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره افغان امنیتي ځواکونو هغوی ته پرته له کوم مقاومته لسګونه امنیتي پوستې خوشې کړې او دوی سمدستي د ترینکوټ ښار محاصره کړ او وروسته یې د امنیتي قومندانۍ او ولایت مقام پر ودانۍ ډزې پیل کړې. خو وروسته یې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سمدستي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړه او دغه راز و دغه ولایت ته له نورو ولایتونو څخه د مرکزي ادارې په امر اضافي سرتیري هم راغله او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو ملا وتړه. تر دوو میاشتو وروسته یې فقط د ترینکوټ ښار د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاص کړ. دا چې پوره اتلس میاشتې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړه او په میلیونونو افغانۍ یې مصرف کړې او دغه راز لسګونه افغان سرتیرو ته هم په کښې کې مرګ ژوبله واوښته، نو څومره سیمې به یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړې وي او له ترینکوټ له ښاره به یې څومره پر شا کړې وي؟ د همدې پوښتنې د ځواب په موخه زه د ترینکوټ ښار چارچاپیره درې کمربندونو ته تللی یم، یعنې د جګړې لومړۍ کرښو ته، او هلته د یادو کمربندونو له مسؤلینو سره مې خبرې کړي چې دوی په تېرو اتلس میاشتو کې څومره سیمې د وسلوالو طالبانو له شتونه تصفیه کړي او د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دي. ما خپل سفر پیل کړ. زه همدا اوس د ترینکوټ ښار لویدیځ طرف ته راورسېدم. دا د جګړې لومړۍ کرښه ده. له دې ورهاخوا د وسلوالو طالبانو سپین بیرغونه له ورایه معلومېږي. دلته افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست دي. غواړم د همدې کمربند له مسؤلینو څخه وپوښتم چې دا کمربند د ترینکوټ له ښاره څومره لرې دی او څه موده کېږي چې دلته له وسلوالو طالبانو سره یو بل ته په مورچلو کې ناست دي. د یاد کمربند مسؤول سید رازم ازادي راډیو ته وویل
صدر اعظم دا د پستی مسول یم او د دوه کال کیږي چې دا کمربند زمون سره ده او زه یو کال کیږي چې دا غلط راغلی یم دشمن سره نږدې کایم او نږدې دشمن سره مخامخ یم لاس په لاس ور سره جنگیږو دا سیمه چې دا ترنکو شهر څخه یو درې نیم کیلومتر لري یا موږ خو عملیات کوو خو داسې کار ده چې عملیات وکړو نیمې پستی بیرته شاته راشي او نیمې په مخ وړاندې لاړ شي
دا ځل د ترنکوټ شار شمال طرف ته راورسېدم دا هم د جګړې لومړی کرښه ده دلته هم افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته ګوته پر ماشه ناستي په همدې سیمه کې ماته هر ځل پولیس لارښوونه کوي چې سرغلی که ځکه په همدې سیمه کې هره دقیقه د مرګ ویره وي او مرمۍ تاو بالا کیږي دلته مې هم د یاد کمربند له مسؤلینو سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې دي چې دا کمربند د ترنکوټ له ښاره څومره لرې دی او له څه مودې راهیسې دلته له وسلوالو طالبانو سره په مورچله کې ناست دي د یاد کمربند مسؤول بریدمل عبدالجلیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپله بریدمل یم د کنډک شاش ټولیوال لیوای چار 2250 اتال او دلته وظیفه اجرا کوم مدد یو کال کې دلته راغلی یو او په همدغه پسته سترمن په نوم چې د ښار نه 15 کیلومتره 8 کیلومتره لا فاصله لري یو کال کې چې همدلته پراته یو منطقه تاسو خپله ورېدله تاسو مقابل کې تښکاري معلومیږي اصل اوس کمبوتي موږ د پرسونل لرو نور دښمن د موږ په مقابل کې هیڅ کار نشي کولی
او دا بیا د ترنکوټ ښار ختیځ طرف دی دا هم د جګړې لومړی کرښه ده خو دلته هم دا اوس افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او جګړه روانه ده زه د څه مودې لپاره د هموی بغل ته کښېنستم او ځان مې د وسلوالو طالبانو له مرمیو وساتئ د دې کمربند مسؤلین د خبرو کولو څخه ډډه کوي او ماته یې د مرکې کولو لپاره یو پولیس معرفي کړ چې راته معلومات راکړي چې دا کمربند د ترنکوټ له ښاره څومره لرې دی او له څه مودې راهیسې دلته میشت دي له همدې پولیسه مې هم د تیر په څیر تکراري پوښتنې وکړې د راتوي
دا سیمه چې د شپخاک نمیږي 2 کیلومتره د ترنکوټه شهر سمور دی خو تر وبتلی دا یو میاش وخت کیږي چې موږ دلته راغلی پر دې ځای باندې ناشته په دې شپخاک
دا چې د ترنکوټ شهر د امنیتي کمربندونو نو مسولین خپل وایي چې د ترنکوټ شهر لوی دی سترابطه په 2.5 کیلومتره کې او د ترنکوټ شهر ختیځ سترابطه په 3 کیلومتره کې او د غراز د ترنکوټ شهر شمال سترابطه په 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري خو په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې په دغه ولایت کې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې او وسلوال طالبان سخت ځپلې او دغه راز ګڼې سیمې هم ورڅخه تصفیه کړې دي
80% د زه ویل شم چې د روزګار خلکه د دولت سره دي او 80% هم زیات دي دا ټول پروپاګندې افواد دي تاسو ته خپله در معلومیږي چې یو مرکز دی ولسوالۍ په دومره چې دوی تبلیغات کوي تر اوسه یې سقوط نه ده کړه ټول ولسوالۍ اداري واحدونه فعال دي خلک تذکرې اخلي خلک پاسپورټونه جوړوي هیڅ مشکل نشته په ټولو ولسوالیو کې نورمال ټول فعالیتونه دوام لري رسمیت دوام لري هیڅ ټولو ولسوالۍ فعالې
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو او د ولایتي شورا مسؤلینو شکایت کوي چې په اورزګان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات تش په نوم دي او د دې په خبره چې کومه پایله نه ده ورکړې خو افغان امنیتي ځواکونو به تل د ولایتي شورا او د خلکو دغه خبرې ردولې شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غوستر مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرې دوه پاتې نسی.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د تل دي ټوپلا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې چیرم. زه اصل بني احمدزی باندې غږ کوم، که چېرته د افغان کلمه ونه لیکل شي او اسلام ونه لیکل شي په تذکره کې، موږ افغانان یو، موږ د افغانستان یو، چېرته ونه لیکل شي موږ به بایکاټ وکړو، موږ به پاکستان کې قبولي واخلو. مبارک دي په تاجکو باو، افغانستان موږ اصلي د افغانستان غړي، اسلام دین هر شی به لیکل کېږي، دا تذکرې به لیکل کېږي ضرور. وسلام.
السلام علیکم، دا د خوست ولایت نه خبرې کوم. د خبرې د کومو کور دی د تصدیرو په حق کې وشو چې وایي چې موږ اسلام او افغان نه منو، دا څنګه وکیلان دي، دا څنګه مسلمان دي، دا څنګه افغانان دي، دا د افغانستان دینه، دا باید موږ ټولمه خلک عوام راپاڅو دې په ضد عامو باید دا وکړو چې دا بالکل دا وکالت نه ختم کړو. نور السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د لوړپوړو مقاماتو څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه ستر ګرمي وکړي، پرې غځېدلی سړک ډېر سخت کنډو کپر ده، څومره کارونه چې وشول دا سړک هیچا پاملرنه ونه کړه، نه ماسیس پاملرنه کړې ده، نو کومې بریا مرسي او نه کوم دولت دا سړک په عامه خام ډول پروت ده. نورو کلو سړکونو ته پاملرنه شوې ده، خو د ستر ګرمي مقبرو کلي سړک ته هیڅ پاملرنه هیچا هم نه دي کړې.
السلام علیکم، لږ تر اغلی زاهد الله يم د کونړ ولایت نه ورجانه د سالار باغ د سیمې نو یو په نوابات کې د شوه سړک چې حکومت ته پاملرنه نه کوي، د کونړ د والي څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه سړک باندې انتقال شروع کړي. دا څوار له پنځه لس کال تیر شو، د جمال خان د ویس د موټر د سانتیا ولارې په مشته دی، نو د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه لاره جوړه.
السلام علیکم، موږ د مخابرات وزارت نه غواړو چې دا واتس اپ او دا ایمو او دا ټلګرام دا شان خلاص کی. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو، او دا شان کا خلاص نه کی، موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ شو. موږ د ورځې ډېر کاروبار کوو، هغه کاروبار د موږ ولاړ دی، نو دا پېښ کړو د دوی نه چې دا خلاص کی، واتس اپ او ایمو او ټلګرام دا شان خلاص کی. زر تر زره زه له خوښ نه خبرې کوم. امیر حکیم تانا، السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ته ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم آزادۍ رادیو ته، چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کال راهیسې د ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ کلینیک یا د خادی ټولې طالبانو د خاصه کړل شوي دي. آیا دا خادی به د کلینیک په ترسو تړل شوی چې دا منطقه د طالبانو نه پرې شي، دا خادی به تړل شوي؟ نو اول دا پیغام مې د طالبانو مشر ته بهت الله اخندزاده ته دی چې خدای ته وګوري، دا خادی چې اعلان کړي زموږ اواز دې شوانه وري څوک دې واوري، نو دا خادی دی او دا کلینیک دی، دغه دی دا چم دی نه کی دا دی لکه. یی اول می دا پیغام د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده ته دی، دوم ور مو او د خادی او مسلمانو ته دی چې دا خادی دی لکه دا تر سو دا خادی بندې وي. والسلام.
الو السلام علیکم، زادیر اډو ته سلام وایم. باد سلام از مدام رختیا څخه دا غشتنه ده چې عام رختیا وزارت اصلي د مندو د مړونو اصلي لاس نه پنه شکی، اصلي منځ چې مري د ویني د نه موجودیت چې ځینې جر نور ورور اسی دی وږي سم مري. ډیر فقیر هسپتالونه کې د هسپتال کارګران ډیر بیغوري کوي، د ویني ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي، نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سمري. بل دونه زیات فصل کې نه نوي فیصد د دې سمري چې وینه د وینې د کمښت د وجې سمري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزور دي. نو زما د روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم آیات الله، ام د کودلند د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام امي ډاکټر صاحب اشرف غنی او د کلی پراختیا وزیر صاحب ته دا پیغام دی چې واقع چې د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون چې پوښای ورته ویل اوس ته ملي تړون وایي دغه بودیجه ښه په ځای لګېږي. خو زموږ په علاقو کې یو مشکل پیدا کړی دی چې دوه کلي یوه شورا جوړه کلي ده او هغه بودیجه یو ځای ده که یو کلی کار کوي نو بل د هغې نه څه کېږي مخلومیږي. نو هله مې دا ده چې باید په دغه کې همکاري وکړي ځکه چې د یو حق بل ته ور نه کړی شي، حق تلشي ونه شي. نور واقع چې په ټول افغانستان کې دغه بودیجه ده چې په ځای لګېږي د کلي خلک یې په صحیح هغه سره استعمالوي. او بله دا چې دغه دو کلو شورا چې ووي یو په بل باندې افغانستان کې ورور په ورور باور نه لري، یو کلی په بل کله باور لري، بودیجه په دغه کې لږ مشکل پیدا کېږي. هله دا ده چې د دې لپاره یو بل خو داسې نه کېږي یو فروي هغه ته وکتل شي، یو بله فرعي لارو ته وکتل شي او دغه د دو کلي کو یوه شورا یې باید بودیجه بېله شي، اجازت ورکړی شي چې هر کلی پرې خپل کار وکړي چې حق تلفي د منځه لاړه شي. وسلام او ډېره مننه، ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقاری محمد رسول اللہ نگرہار ولایت د خیوی ولسوالی د برکاش کو د سربند کړي نه پتامات کیم. زه د آزادۍ راډیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته زړه د تل نه سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکي تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې. په بدبختانه کې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري او چې د ولسونو کومه خوښه ده او د رئیس جمهور کومه خوښه ده هغسې نه کوي، خپله خوښه کوي. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاروي. وسلام السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید ولی ارمانی د هلمند بلایت نه د علی د ولسوالی صدر په تماس کیم. زما د مسولینو څخه دا هیله ده چې په هر ځای کې هر فراق افغانی نه غواړي او کالدار غواړي. زما د مسولینو څخه دا هیله ده چې باید د دغه علاج وشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زعلا ودین زرمل د هلمند ولایت نه دالی ولسوالی د اسمت بازار سره تاسو سره پای کیم. زما دا مسلین څخه دا وشتنه لچ په د هلمند کې په دین ساحو کې دا تلیفوني شبکې کار نه کوي او عملیات را ایستلې بیا صحا پاک کړي دا ولت تلیفونان کار نه کوي. نو زما دا مسلین څخه دا وشتنه لچ دلته دا تلیفوني شبکې لکه. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه لغنی کارګر زنګ وام. ټول کارکونکو ته مې سلامونه ورسېږي د ازادي راډیو. موږ پارلمان او پیژندو څنګه چې د غزنی د اندلو د ولسوالۍ وکیلان درو دواړه ته او د ته پاندلو پر ولسوالۍ کې تاسو نوږي نجات کو ایجاد کلو او د ته د یو کمانډان صاحب راز محمد وردګ نه میدو دا په واخص محمد صاحب جبار شګری دا په واخص موږ بیا کاری بابا نه لا څور کو او په ټول ولسوالۍ کې موږ بدبختی او جنگ او جدل چالان سلو. دوم والے سے سنگ پارلمانی انتخابات را لو مر بائی خاص وکو ای برائے مون ور نکلا دے بیخن وکیل نہ ساکل بیخن دی وکلا دے مفتیر ولو کدی مون فکل سو کو کی دا پارلمان دی مخ من حال کی کدا شپنی جے باند زوئی ما بد دسپازو و یم یاسو ما پاول سر کی استراریا لک را وس نظامیا لک جاب می پارلمان من علاو فجاب می استراری ساکنی کوی چې پارلمان دې تر سره جوړ کړی وای او پاتې انسانان نو سره وسی وای. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زمونږ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نمک دا وزارت سیاسی عامی څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډی ډاکتران او جراح ډاکټر پکې وي منظور شي. دا پیام دې تاسو ته ورسیږي چې عالي مقامات ته یې ورسوئ. په درنښت مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لوګر ولایت دیارلی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د پله بازار نه دغه تذکیرو باندې مونږ دغه سورج ګورو چې دغه پارلمان کې ډېر بدل روان ده. دغه څه د افغان ده چې دی کلیه نه مني، دی افغانیت نه مني، دا څه وجه ده؟ د وطن نه ده، دی پنجابۍ ده، دی څو کومه طبقه ده چې د افغانیت نه مني، کلیمه نه مني؟ دې پارلمان کې ګوره څه برجنګونه څه لانجې څه شرارې پرې روانې. که دا شرارت یې دا لانجې مونږ ته ورته غونه دا توکو کېږي دغه هوارې کېږي دغه په ډېرې هغو نه ښیي که بیا یې ښیي ملکونه شرم ده، له پاکستانه شرم ده، له ایرانه شرم ده. باید دغه پارلمان کې دا خلک ټول سره اصلاح کړي او دغه افغانیت او کلیمه ومني. دا ټول افغانستان مني، که څوک یې ده څوک یې نه مني، ویني سا په حکومت کې ونی هغه له پارلمانه یې وغورځوه. بیا د دې غټ غونه یې لرې کړه. دا د پاکستان خلک دي، دا د ایران خلک دي، دا کوم افغانیت چې نه مني، کلیمه نه مني. سلام په احترام.
السلام علیکم. لوګر ولایت دیازرلسوالۍ نه زمین ګل غږېږم. مونږ ټول عذر په دغه بیان مظاهرې کړي دي په کوم تذکرو کې چې کلري تذکرې په دې کې چې د افغانیت کلمه نه وي او د اسلامیت کلمه نه وي. هر څه هغه مدعا دي مونږ دښمن ده، د مونږ د خاورې دښمن ده، دا د مونږ د ملک دښمن ده. بس په پارلمان کېږي، دا په هر پولیسي چا کې چا کېږي چې مونږ ته د پنجابي حساب نه کېږي. وروره دا زمونږ دښمن ده، دا مونږ نه منو، دا نه په افغانیت بنو، نه مونږ افغانۍ منو. وروره دا د بل ځای اورې مو وسل سي. وسلام.
السلام علیکم. لیکي ته راغلی یا سر سها چې مو د کونړ ولایت څخه مې ساړي کنیولې ده. روزانه مشکل دغه دی چې دلته به په د شهید سلیم په لیسه کې د جنکو استادان دي. باید موږ غواړو چې دغه ته د ښځې استادان ودرېږي، ځکه چې سړي دي روزانه د جنکۍ ډېرې توجه نه کوي چې مکتب ته راشي. نو هیله لرم چې د چارواکو د غږونو ته د هغه ګور سوئ چې د ښځو په غم کې شي، ځکه چې ښځې ته ونه درېږي نو جنکۍ مکتب ته نه راځي. السلام.
آزادی رادیو اصول خاتون تورسی زبرمند ولایت صدر افغانستان دولت مشران دی، خصوصاً اشرف غنی تو افغان مشران دی. ګلاب خان ته دا وایم چې امر کوم د اور وکړل تور غرځوي په بیا د خدای اشرف غنی امر کوي بل څه تور تسلیم کوو. وایي سپنه چې دا وایي فرق سن چې سره برابرې کړي. د امر څه جوړ کړل چې طالبان مشران دی هغه ته وایي بیا د خدای څه شی جوړ کړي. بیا د افغانستان مشران جوړ کړي. د ملک مدر بدر کړي، د انسانان مدر بدر کړي. بیا د خدای بس باندې نور جنبونه مه کوي، د بل څه خوره مه کوي، د بل کول مه کوي. وسلام.
السلام علیکم. ورور زه د کندهار د ولایت د غوارک ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ د غوارک سړک ډېر خراب دی، موږ ډېر مشکل کې یو. او د ټلیفون خدام نشته، د مریض معلومات کېږي، لارې مو خراب کړي. وروره دغه زموږ اواز نور مقاماتو ورسوي، خدای دې خیر درکړي. نور ډېر ډېر مننه. السلام علیکم. د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادي راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام د افغانستان حکومت څخه غواړم چې پاکستان د شوکي او منګول بیا افغانستان ته را وړاندې کړي ده، او د ناړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې دی ځینې معانی او تاسیسات او ګیرتونه جوړوي. نو د افغانستان حکومت دې خپل سرشته ونیسي او دوی ته دې خپل عکس العمل وښيي. که نه وي نو پاکستان غواړي چې زموږ په جغرافیوي برخه باندې حمله وکړي او دا بیا تجاوز پرې وکړي او دا لاندې باسي. د هوا باندې دښمن په غاز ولي تا تړلې خپل املا پورې لاس پر دې زرد علم جامې وا غوند افغانه غني تور د دښمن دا استاد سر دې. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو ازادي راډیو ته زنګ وهي او خپل شکایتونه راته پریږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com